السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د مئی د میاشتې 8 نیټه ده ملي حامی ساده مو تاسو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم په خبرونه کې د تاسو لپاره کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه لرو هفتوار پروګرام روښانه مستقبل به هم د خبرونه په اخیره کې واوري خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
په کورم ایجنسی کې امنیتي سرتیرو دوه ځانمرګي بریدکوونکي وژلي دي هند او ایران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو اتفاق کړی دی د ایران دولتي خبري اژانس وایي هغه باروونکي کښته یې خوشي کړې ده چې تیرونه نیولې وه په کورم کې امنیتي سرتیرو دوه ځانمرګي بریدکوونکي وژلې دي چارواکي وایي دا پېښه تیر ماښام په الیزو سیمه کې وسوه چې ځانمرګي بریدکوونکو تر هدف رسېدو لمخه ووژل سو د هغه وخت و چې دا وخت په های سکول کې د فوټبال لوبه روانه وه د کورمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فضل قادر تیر ماښام د دې پېښې په اړه مشالې لوته وویل
مش خبر فوتبال شنارو د لیزینس کې خو مشه یو بګی مکس نه خو خلک ناسو د نو خد کښو د سره روان وو د چکا فلر ته کنه هغه باندې چې کوم سکیورټی یې کارو د لیور او سمارو او هغه انټرسټ کول غوښته چې فایرینګ ته بدلو شو فایرینګ نه پاتې وره په لګي دوه بلاست شو نو دوه یې مرشو دوه یې سټیبل نه خلک سي
چارواکي وایي په پېښه کې دوه ولسی وګړي د لیزو سراج علي او د پیوار حامد حسین وجل شوی او یو سرکاري اهلکار هاشم هم شوبل دی د چورک په خبره سراج علي هغه محل وځو سو کله چې د بریدکون کو ځانو نوال وځول احمد حسین د بریدګرو لخوا په ډزو شوبل سو چې په روختون کې ساور کړ د وسوال طالبانو حکیم مسعود ډلی د دې برید پړه په غاړه واخیستا د خیبر پښتونخوا د کوزدیر په حلقه 95 باندې د زمینی انتخاباتو په لړ کې د وټونو چولو لړۍ روانه ده چې تر 15 بجو پورې به جاری وي په نننې ټاکنو کې د جمعستامي د اعزاز الملک د عوامي نشتل ګوند بهادر خان ترمنز اصل سخت مقابله روانه ده د چوکۍ د جمعستامي امیر سراج الحق د سنیټر جوړېدو وروسته خالصه وه د جمعستامي امیدوار اعزاز ملک ته د تحریک انصاف او د عوامي نېشنل ګوند امیدوار بهادر خان ته د جمعیت الاسلام په ګوند بلاتر ترلاسه دی چارواکي وایي د امنیت څارن لپاره یې درویش سوه د پولیس عسکر ځای پر ځای کړی دی د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداري سره لملګرو د افغان ولسمشر په بلنه په دورځني سفر کابل ته رسیدلې دي د پیپلز ګوند مشر فصل کریم کونډي مشالېډو تول آصف علي زرداري سره په دې سفر کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر شری رحمان هم ملګري دا دوی بل افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله سره ویني هند او ایران د چابهار د بندرګاه پر جوړېدو اتفاق کړی دی له دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو لارې وصل سي تیر ورځ په تهران کې د هند د ترانسپورت وزیر نیتن ګډکاری د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دغه تړون لاسلیک کړی د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خان جان الکوزی وایي دا تړون د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی
افغانستان لپاره دا اهمیت لري چې وروسته د پخلی سیستم هم په نظر کې دی چې هغه تر نیمګړی ذره رسیږي او همدارنګه به بیا بیا د مرکزي اسیا سره د حاکمیت سره وصل کېږي او دې کې به افغانستان دا پیدا هم کړي چې افغانان لپاره به کار پیدا شي
د چابهار بندر د تاسیساتو پر جوړېدو به څه د باندې 85 میلیونه ډالر خرڅ راځي د افغانستان په خوست ښار کې به چاودنې 9 کسان ټپیان کړي دي چارواکي وایي چاودنه نن سهار 9:30 بجې د خوست ښار جرګو تالار ته نږدې غازی ببر خان زدران پارک کې وسوه چاودنه داسې مهال وسوه چې د جرګو تالار کې د چنار کلنۍ دودیزه مشاعره روانه وه د خوست امنیت قمندان جنرال فیض الله غیرت مشال وډو تول په ژوبلو کې 4 پولیس او 3 ولسی وګړي دي تر دې وړاندې د خوست مرستیال والي عبدالواحد د ټپیان شمیر 3 ښودلی وو تر چاودنې وروسته د مشاعرې ګډونوالو ته د ځایي چارواکو لخوا ډاډګیرنه ورکړه سو مشاعره بیرته په عادي ډول روانه سوه د ایران دولتي خبري اژانس وایي تهران هغه بار هړونکو کښتۍ چې د مارشال جزيري بیرغ پر لګیدلې او ایراني سمندري ځواکونه نیولې و خوشي کړې ده د ایران خارجه وزارت نن تصدیق وکړي چې د کښتۍ څلور وشت کارکونکو هم خوشي کړل او بیړۍ د ایران د اوبو له سیمې څخه ووتله ایران دا کښتۍ د اپریل میاشتې 4 په هرمز تنګ کې نیولې و دا کښتۍ د ایران د سمندري ځواکونو د غزمو کښتۍ د ایران اوبو ته وړې و ایراني چارواکو ویلي چې دغه بیړۍ به له هغه وروسته خوشي کله چې یو کال اور باندې د باندې پور مسله حل سي. د یمن حکومت د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې د دې هیواد د ژغورلو لپاره د مځکنیو ځواکونو مداخله ته اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یمن استازي په خپل لیک کې ویلي دا سازمان باید د یمن د عدن او تیز شارونو د ژغورلو لپاره ژر اقدام وکړي. په یمن کې لریټل سوي ولسمشر عبدالرب هادي منصور ته وفادار ځواکونه چې د سعودي عربستان ملاتړ ورته ترلاسه دی او د ایران له ملاتړ برخمن حوثي شیعه او سوالو په جګړه بوخت دي. دغه را سعودي عرب د هغه سیمه ایز اتحاد مشر هم کوي چې پر حوثي وسلوالو هوایي بریدونه کوي. که څه هم چې د سعودي په مشرۍ اتحاد په دې وروستیو کې د یمن عدن ښار ته یو شمېر مځکني ځواکونه واستول، خو د ائتلاف په اوس وخت کې د پراخو مځکنیو بریدونو د پیلېدو خبره نه مني. د برتانیې خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. ویل کېږي چې د انتخاباتو شای په اروپایي ټولنه کې د لندن د غړیتوب په اړه پوښتنې راپورته کړي او د برتانیې څخه د سکاټلند د جلا کېدو امکان هم زیات کړي. د 1650 کسیزه پارلمان د نوو غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونو د لندن په وخت سهار پر 9 بجو پرانستل سول. په دې انتخاباتو کې د برتانیې اوسنی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د مرکزي چپلاسي کارګر ګوند د مشر ایډ ملیپینټ ترمنس نږدې سیالي متوقع ده، خو دواړه مشران ټینګار کوي چې په پوره غوڅ اکثریت سره به دا انتخابات ګټي. د ځینو نظر پوښتنو له مخې په دې انتخاباتو کې شامل ټول ګوندونه شاید د هر بل وخت په مقابله کې ښه وځلیږي، چې له دې سره به د انتخاباتو ګټونکي ګوند مجبور سي د یو اتحادي حکومت د جوړولو لپاره دغو ګوندونو څخه د ملګرتیا غوښتنه وکړي. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج ظهیر د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غسل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.85 روپۍ او په 24.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.40 روپۍ او په 20.45 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.65 روپۍ غسل کیږي او په 1.88 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې باندې وروي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم 1.5 او کم نه کم 1.5. بنو کې به 2.25 او 1.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل، او د کرن صوبې او د موسم حال مو د سیرت صحیح نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. تیر ماښام د کورمې جنسی پالیزو کې امنیتي سرتیرو 2 ځانمرګي برید کوونکي وژلې دي. یو ځایي تنوایي
پیر وشولو بیا ورسته دمکا وشو، بیا پیر وشو بیا ورسته بلند دمکا وشو، خلق باسو ټول وجی تا شو بل پرشان شولو کسانه.
په خیبر پختونخوا کې د حکومت لخوا د یو پروګرام له لارې د اقلیتونو ځوانانو ته د بیلابیلو هنرونو تربیتونه ورکړل شوي دي.
مردان کې وو، نوخار کې وو، پټګران کې وو، موږ وایو چې دا هنر عزت کې په هغه کې ریزرویشن او په هغه کې سلائی کڑھائی خول موبایل ریپیرنګ مختلف قسمه ټیکنیکل سیزونه.
د خیبر ایجنسی مشران وایي چې له نوکرونه لرې کړل شوي خاصره راندې بحال کړل شي.
صدور پوسه پر بحال شوی نه دی، نو په امن او امان خصوصا په ټرایبل کې او د امن او امان برقرار ساتلو کې د خصدورو بھرپور کردار دی.
پروګرام روخانه مستقبل کې به د ځوانانو د یوې تعلیمي منصوبې حال واوري.
د ایم ساينسز او د فاټا سیکریټ مینس کې یو معاهده وشو چې هر کال به پکې 25 د فاټا قابل تر سټوډنټان چې داغي وسنوي فایننس کو.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. امنیتی چارواکي وایي تیر ورځ د کورمې په لیزو کې 2 ځانمرګي برید کوونکي وژلې دي. د دوی په وینا بریدګرو غوښتل چې د لیزو په سکول کې د فوټبال روانې لوبې پر کتونکو برید وکړي، خو هدف ته تر رسیدو مخکې د لوی له امنیتي سرتیرو سره په ډزو کې وژل شو. پر دې مهال په ډزو او چاودنه کې 2 وګړي هم وژل شوي دي. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې د برید پړه په غاړه اخیستې ده. تفصیل طارق ورکزی راکوي.
د کورمه انتظامی چارواکی وای امنیتی سرتیرو د چهارشنبه په ماښام په الیزو سیمه کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر هدف ته تر رسېدو وړاندې وژلي دي. چارواکو په خبره ځانمرګي بریدګرو غوښتل چې د های سکول په میدان کې په لوبغاړو برید وکړي، خو امنیتي سرتیرو د دوی دغه منصوبه ناکامه کړه. مرسیال پروتیکل ایجنټ فضل قادر مشال رډیو ته وویل لوبغاړو ترمنځ د فوټبال فاینل لوبه روانه وه او تر ډېر خلک د نندارې لپاره راغلي وو او زیاتوي چې د دې لوبې سیکورټي د لوی ځواک سره وه. د ده په خبره ځانمرګي بریدګرو وسکټې اغوستې وې او سره وسله هم چې امنیتی سرتیرو میدان ته تر رسېدو وړاندې دوی ووژلو. ده وویل سرتیرو په ځانمرګي بریدګرو ډزې وکړې او هغوی ځانونه والوزولو. ده دا هم ویل په دغه پیښه کې دوه عام وګړي مړه او یو سرکاري اهلکار زخمي شوی دی. معلوماتو تر مخه په مړو کې د الیزو سراج علي او د پیواړ حمید حسین نومونه شامل دي. مرسیال پروتیکل ایجنټ په خبره سراج علي د چاودنې له امله ځای پر ځای مړ شوی دی او حمید حسین چې وسله والو په ډزو ویشتی وو په هسپتال کې سا ورکړې ده. زخمی شوی سرکاري اهلکار هاشم علي نومیږي چې په دې وخت د هغه علاج د الیزو په هسپتال کې روان دی. په هسپتال کې ډاکټر ارشد حسین مشال رډیو ته وویل د پولیټیکل محرر هاشم علي روغتیايي حالت د اندېښنې وړ خبره نه ده. سرخار پاړه چنار نه شاوخوا 50 کیلومتره لرې الیزو سیمه د کوزی کور ایمرجنسی په حدودو کې راځي چېرته کې توري بنګش قبایل اوسیږي. چارواکو په خبره شاوخوا 15 میاشتې وړاندې سیکیورټي ادارو ته دا معلومات ترلاسه شوي وو چې په سیمه کې به ځانمرګي برید کیږي. یو عیني شاهد نوم نه ښودلو په شاد مشال رډیو ته وویل د لوبې په وخت په میدان کې ډېر خلک وو او زیاتوي چې که چیرې ځانمرګي بریدګر میدان ته په رنوتو کامیاب شوي وی نو عام خلکو ته به ډېر لوی ځاني زیان اړولی وی.
زه خپله په ګران کې موجود وم، امید برابر شو او پلانټه یې ته وتلي وم، بلا بس پلانټه شروع کېدي او پلانټه شروع کېدلې بس دې ټایم کې کسان پیر شروع شول، پیر وشول بیا ورسته دمکا وشوه، بیا پیر وشو بیا ورسته بلند دمکا وشوه، خلک بس ټوله وځي ته شو بل پرشان شولو کسان ګران نه چای کړ دیولونه دي.
پولیټیکل چارواکی وای ځانمرګي بریدکوونکو د بدن سه حصے دوی ته ملاو شوي دي او زیاتوي چې دغه پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د برید وروسته الیزو ته په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه رسېدلي دي او ټوله سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده. د سیمې نه رسېدلو راپورونو تر مخه د پیښې وروسته په سیمه کې پولیټیکل انتظامي سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي دي او ځای پر ځای په چیک پوستو د خلکو او د ګاړو تلاشیانې اخیستل کېږي. تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود ډلې ویان کاری سیف الله سیف مشال لوډیو ته د فل لارې د دغه پیښې په اړه په خپل سر واخیستله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ سرلخکر جنرل راحیل شریف د کورمې دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې ده. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر تر مخه نواز شریف ویلي دي چې ټول قوم د ترهګرو خلاف یو موټی دی او دا ډول بریدونه د دوی حوصلې نشي کمزوری کولی. هغه ویلي دي چې ترهګرو خلاف جنگ به تر هغه پورې جاري وي چې تر څومره پورې دوی ختم شوي نه وي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري نن کابل ته رسیدلی. ټاکل شوی چې نوموړي د خپل سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقات وکړي. د زرداري کابل ته د تګ په اړه نور معلومات د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر او پیپلز پارټي غړي فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې پخوانی صدر آصف علي زرداري ته د دورې بلنه د افغانستان ولسمشر اشرف غني ورکړې ده او آصف علي زرداري سره به په ډله کې د دوی په شمول پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او شیری رحمان هم شامل وي. نوموړي زیات کړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپو ایمل خټک وینا وه چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اقتدار کې د راتللو وروسته دا کوشش کوي چې د پاکستان سره خپل تعلقات نور هم ښه کړي او دې لړ کې د دواړو ملکونو د حکومتي او فوزي چارواکو سره سره د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو وخت په وخت د افغانستان دورې هم کړي دي.
پاکستان لوړ کا چارواکي کفوجي او کسياسي غزي وطن فوکن د کابل دوري کړي دي د غرنګ افغانستان نه هم نور فوجي او سياسي چارواکي چې اوبات په دوره باندې راغلي زما په خیال باندې د پیپلز پارټي د بشران او د کابل دوره د افغان حکومت د هغه الوزلو یو پرخه ښکاري چې هغې کښې کوشش کوي چې دا منطقه کښې د امن دپاره د سولې د راوستو دپاره د پاکستان د سياسي مشرانو سره چې دی نو هغه تعلقات ښه کړي او چې کوم دا پېښې مسلې دي په هغې باندې هغوی سره خبرې کړي وکړي د هغوی رایه معلومه کړي او په دې طریقه باندې چې دی نو د دواړو ملکونو د خلکو ولسونو منځ کښې د سياسي ګوندونو منځ کښې ښه تعلق جوړ شي.
یاد دې وي چې په دې تېرو وختونو کښې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د قامی وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی هم د کابل دورې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د کوزیر د صوبای سملې پر 95 حلقې زمینی انتخابات روان دي. د رایو یا ووټونو ورکولو بهیر له سهار 2 بجو پیل شو چې د مازیګر تر 5 بجو به بې له ځنډه روان وي. شنونکي وایي په انتخاباتو کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک او د عوامي نېشنل ګوند د بهادر خان ترمنځ د سختې سیالۍ امکان دی. د صوبایي سملې د 95 حلقې څوکۍ هغه مهال خالي شوې وه چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر شو. غلام غوث معلومات لري.
نن د کوزدیر په جندول کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره په 95 حلقه زمینی انتخابات ترسره کیږي او د کوزدیر د جندول د سیمې دا حلقه د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق د سینیټر منتخب کیدلو وروستو خالی شوې وه او په دې حلقه باندې نن د جماعت اسلامي د اعزاز الملک او د عوامي نېشنل ګوند د بادر خان ترمنځ د سختې مقابلې امکان دی. او د کوزدیر د سپیشل برانچ یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د دې کې په 15 پولینګ سټېشنو کې 3 ډېر حساس، 2 حساس او 10 غیر حساس ګرځول شوي دي او د پوځي سرتیرو ترڅنګ د 350 پورې پولیس اهلکارو په موجودګۍ کې په سخته امنیتي څارنه کې دا انتخابات ترسره کیږي. د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا په کوزدیر پی کې 95 حلقه کې د ووټونو ورکوونکو ټوله شمېره 150 140,000 ده چې پکې 680,000 نارینه دي او 350,000 پکې زنانه دي. خو په دیر کې د انتخاباتو پر مهال د ښځو لپاره د ووټ اچولو انتظام کیږي خو د سیاسي ګوندونو ترمنځ د خوپیا لوزنامو په وجه د یو سیاسي ګوند ښځې هم ووټ اچولو ته نه راځي. او د ښځو د ووټ نه اچولو په اړه د مئی 2014 په عامو ټاکنو کې د کوزدیر د سیاسي ګوندونو ترمنځ یوه خوپیا لوزنامه هم رسنیو ترلاسه کړې وه. د کوزدیر په پی کې 95 حلقه کې د نننی زمینی ټاکنو لپاره په دغه ټوله حلقه کې عام چوټي هم اعلان کړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرز شو په سترګو باندې توره تېره شوه، هیڅ هم نه لیدل، بس دغه مړی مرغ
هر طرح کوي. بدرنګه ځکه ده چې د هغه مینه له ژونده سره نسته.
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه، سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې اواز دی، د عدم تشدد اواز.
زموږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور په بېګناه زامنو تابوتونو ته کښېني، ټولو ته خپل پلو غواړي چې نور اور بند کړي.
اور وخت په وخت زیاتېږي. ضرورت د دې خبرې دی چې دغه اور څنګه مړ شي.
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یکشنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
تاسو د مشال ریډیو خپرونو ته غوږی. د آسټرالیا د بارنو چارو وزیره جولی بشپ چې دا مهال د پاکستان په 2 ورځني سفر ده، په اسلام آباد کې د چهارشنبې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په ګډون له نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو سربیره ورسره د افغانستان او ځینو نورو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کړې. نوموړي همداراز پر پاکستاني او چارواکو غږ وکړ چې باید په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګډې هڅې وشي. اسلام آباد ته د آسټرالیا د بارنو چارو د وزیر د سفر په اړه زموږ همکار رابع اکرم خان رپورټ لري.
نن سهار په وزیر اعظم هاوس کې د استرالیا د خارجه چارو وزیر جولی بیشپ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ په دواړو خستالو کاتو او په مختلفو شوبو کې تعاون ته وده ورکولو په اړه خبرې اترې شوې دي. د استرالیا د خارجه چارو وزیر په دې موقع د ترهګرۍ مخنیوي، انساني سمګلینګ او په منظمه جرمونو کې د پاکستان د تعاون مننه وکړه. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان به استرالیا سره خپل تعاون جاري ساتي. یادوي د استرالیا د خارجه چارو وزیر تېره ورځ د پاکستان په دوه ورځني سفر را رسېدلې وه. تېره ورځ نوموړی د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز او د داخله چارو وزیر چودر نثار علي خان سره ملاقاتونه کړي وو. د وزیر اعظم مشیر سره په خارجه چارو دفتر کې یو مشترکه پریس کانفرنس د استرالیا د خارجه چارو وزیر جولی بیشپ وینا وه چې په ترهګرۍ کابو موندلو لپاره استرالیا به پاکستان سره خپل کومک جاري ساتي. په دې موقع جولی بیشپ پاکستان کې د قدرتي افتونو نه متاثره خلکو او تعمیراتو لپاره د امداد اعلان هم وکړو. د استرالیا د خارجه چارو وزیر تېره ورځ دا هم ویلي وو چې ترهګرۍ مخنیوي په اړه دوی په جون کې د یو غونډې مشري به هم کوي. د ښاغلي جولی بیشپ دورې په اړه د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومن وایي چې د اوسني حالاتو په تناظر کې استرالیا غواړي چې په دې منطقه کې ځان له نوي ملګري هم وګوري او اقتصادي کومک هم زیات کړي. د نوموړي په وینا چې استرالیا د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې کوششونه هم کوي. دی وایي
استرالیا نه غواړي چې دغه دوی امن او دوی د استحکام او ثبات چې کوم دی ډسټرب شي په چاودنو باندې. نو دغه وجه ده چې استرالیا چې کوم دی دا کانفرنس راغوښتی دی چې په دې کې دا دغه د دې منطقې ملکونه په دې پابند کړی شي چې د ترهګرۍ دغه خلاف چې کوم دی یو ډېر لوی یو مهم شروع کړي. او بل دا چې د استرالیا چې څوک پورې تعلق دی چې داسې خلک استرالیا ته نه راځي او نه یې څوک را پرېږدي چې هغه په دغه ملک کې چې کوم دی داسې فساد او دغه خوري.
هم په دې لړ کې د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې استرالیا د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې د پاکستان د تجربو نه ځان خبرول غواړي. دی وایي
یو خود معلوماتو یو بل ته تبادله ده. دویم طرف ته چې کوم پاکستان تجربه ده په دې کې د ټولو نه زیاته ده او د هغې نه فایده حاصلول دي. او دریم خبره ده چې د دې دپاره کوم تکنیکي حالات استعمالیږي او کوم سایبر وغیره چې کوم معلومات دي هغه هم یو بل سره شیر کول دي. په دې باندې یو مربوط او یو تړلی شوی لایه عمل چې کوم دی هغه د ملکونو دپاره ضروري دی او د یو بل سره چې کله کینی شیر شي او د یو بل تجربات نه فایده واخلي نو بیا یو لاره متعین کېدو کې مدد ملاویږي او په هغې باندې عمل اسان شي.
واضح دي وي دوه میاشتې مخکې د استرالیا چیف آف ډیفنس فورس ایئر چیف مارشل مارک بینسکن او د پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف ترمنځ په جی ایچ کیو کې ملاقات شوی وو او د دفاع او سلامتۍ په اړه د تعاون په زیاتولو اتفاق کړی وو.
تاسو د رابی اکرم خان رپورټ واوریدلو. ورزو یو بل رپورټ ته چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې صوبایي حکومت د اقلیتونو 300 نه زیاتو غریبانانو ځوانانو ته بیلابیل هنري تربیتونه ورکړي دي. حکومت وایي چې راتلونکي کې به هم ټوله صوبه کې دغه پروګرام ته دوام ورکوي. بلخوا په صوبه کې اقلیتونه د حکومت دا ګام ستایي او وایي چې باید له دې سره سره دوی ته د روزګار شروع کولو لپاره وړې قرضې هم ورکړي. شبیر جان معلومات لري.
دا خیبر پختونخوا د اقلیتو یا کمشمیر ډلو وزیر سردار سورن سنگ مشال لیډو ته وویل چې خیبر پختونخوا کې هزې هم غربت زیات دی او بیا په اقلیتو یا کمشمیر ډلو کې د غربت شره نور هم سیوا ده. نو ځکه دوی د هغې هغه ځوانان چې چا لږ ډېر تعلیمونه کړي دي او ډېر غریبانان دي د بېلابېلو روزګارونو او هنرونو تربیت پروګرام یې شروع کړی دی او موجوده وخت کې 300 سوا ځوانانو ته دغه تربیت ورکړی شوی دی.
دا یو بیچ چې دی فارغ شوی دی مردان کې وو، نوخار کې وو، بټګران کې وو. موږ وایو چې دا هنر زده کړي په هغه کې ریګریشن او په هغه کې سلائی کړای خول یا په دې کې موبایل ریپیرنګ مختلف قسمه ټیکنیکل سیزونه چې دا څنګه علاوه دوی ته د تلو راتلو خرچه موږ ورکو او د ده سره مطلب دا دی چې کله دوی کورس وکړي د کورس سره چې کوم انسټرومنٹ دی هغه په هر څه کې چې هغه کورس کړي نو هغه انسټرومنٹ موږ هغې ته ورکړو چې دا سړی چې لاړ شي او خپل کار دې شروع کړي او هغه ته د انسټرومنٹ اخیستو هم ضرورت نه وي.
بلخوا خیبر پښتونخوا کې د کمشمیر ډلو د اتحادیې د خیبر پښتونخوا صدر نومان نذیر د حکومت دا ګام اوستایه خو یې ویل چې تربیت خو دوی ترلاسه کړو خو ولې په ګرانه ګرانه کې د روزګار شروع کولو لپاره دوی سره هیڅ وسایل نشته او باید صوبایي حکومت دوی ته بغیر د سوده وړې قرضې هم ورکړي. او بل دا چې دوی او د دوی عبادت خانو ترې تحفظ هم باور کړي.
زما نظر کې دا پروگرام ډېر ښه پروگرام او ډېر ښه چلے دو او باقی زمونږ د طرف نه دا دی چې گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا چې دی کنه دا سه انیشیټیو نورم والی چې دا کم مینارټیز اوسی کی دلته دی صبح کې هغه ځان چې دی کنه نور محفوظ غنی او ورسره ورسره زما درخواست دی د خیبر پختونخوا گورنمنٹ تا چې کم خلکو ته دی ٹریننگ ورکی کنه ورسره چې هغه غریبان چې دی کنه هغه ته چې معمولی معمولی مطلب دو لاکھ تین لاکھ دس سے بلا سود قرض ہم را کی چې هغه خپل یو معمولی دکان هم کلو کی کنه
ولی دوی ته د تحفظ په حق لم چې کله د اقلیت صوبایي وزیر نو پختل نو سردار سورن سنگھ اویل چې دی لړ کې دوی وړاند نه ګامونه پورته کړی هم دی او راتونکي کې به د ټول اقلیت او د دوی عبادت خانو د تحفظ لپاره نور هلې ځلې هم وکړي د پام وړ ده چې د اقلیتو صوبایي وزیر سردار سورن سنگھ زیاته کړه چې اقلیتو کې بیروزګاری او غربت ختمولو لپاره به دغه پروګرام راتونکي کې هم جاری وي او د لړ کې به دوی د خیبر پښتونخوا چې کومو کې سیمو کې هم اقلیت یا کم شمیره ډلې غړي موجود دي هلته کې بزی او دغه تربیتونه به ورله ورکوي. دین علاوه د اقلیتو ورولې د حکومت نه دا هم غوښتنه وکړه چې د صوبې په بېلابېلو ځایونو کې د دوی د آبادۍ په تناسب سره دوی ته نور عبادت خانې هم جوړې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په تیره موده کې چې په خبر ایجنسی کې به د امنیسي واشونو وسلوالو خاصدارو ته دړکه ورکړه چې که نوکري نه پرېږدي نو د کورنۍ غړي به یې وژني. د دې په نتیجه کې ګڼ شمېر خاصدار د خپلو نوکرو نه غیر حاضر شو او پولیټیکل انتظامی بیا د نوکرو نه لرې کړل. اوس د باډي مشران د حکومت نه د هغوی د بحالۍ غوښتنه کوي. هلته پولیټیکل انتظامیه وایي یو شمېر خاصدار یې بحال کړي او د نورو په حق له هم غور کوي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسی د باډې مشران وای چې د نوکریو نه لرې کړی شوي خاصدار د ورلا بحال کړی شي. دوی وای چې اوس په باډه کې حکومتي عملداري قایمه شوې ده او دې خاصدارو ته ډېر ضرورت دی. او بله دا چې دا ټول د تیرې اوږدې مودې راهیسې بېروزګاره ناست دي. په دې هکله د باډې سیمې یو مشر سهیل احمد پردی مشال ریډیو ته وایي
لکه دا پی ایس ای به مونږ څخه خبره کړه، مونږ سودا کړی وه چې کله د قوم نه کېدو اعلان کېدو چې خوصدار به زه بحل کوم چې قوم د کوم سپارش وکړي، خو خوصدار په اوسه پرې بحل شوي نه دي. نو په امن و امان خصوصا په ټرایبل کې او بیا په بوډا کې د امن و امان برقرار ساتلو کې د خوصدارو بھرپور کردار دی. او خوصدار خو هغه خلک وي چې کوم واقعي د حکومت سره مخلص و، نو په اوسه پرې بحل شوي نه دي. مونږ د فی ایس ایب نه، د گورنر صاحب نه، د متعلقه نورو کسانو نه دا پر زور مطالبه کوو د قوم د اکوخیل د طرفه چې مهرباني دې وکړي چې د خپلې وعدې مطابق دې د مونږ د قوم اکوخیل خوصدار زر تر زر بحال کړي شي. په شکر ادا کوو چې الحمدلله په لوکا کې امن هم بحال دی او قوم انشاءالله چې سیوم شو او آبادم شو آباد کیږم.
او د باډې یو بل مشر حاجی پولیټیکل پردي وویل چې په باډه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت داسې حالات جوړ شوي وو چې دې خاصدارو ته پکې ډیوټي ورکول ډېر مشکل وو.
کول ته په بوڑا کې داسې حالات راغلی وو چې د کم خلک ډیسمیس شوي وو او نور راغلي چې هغه مجبور وو د هغو پلار ورونه او خاندان به بار په هغو خلکو کې وو چې هغه کې دهشتګردي شروع وه. نو که هغې نوکري نه پرېښولی نو هلته یې د پلار او د ورونو د مرګ خطره وه او که نوکري یې کولی نو ټول خاندان به یې راوستی او دلته د چا دومره وس نه وو چې هغې دلته هغې پلنه کړې وای. نو په دغه وجه باندې د هغو ډیسمیسي شوی دو. نو مونږ دا مطالبه دو ته اوس هم او مخکې من کړی دو چې مهرباني دې وکړله شي چې کوم خوصدار ډیسمیس شوي دي دا د بیا به حل شي.
یاد دې وي چې خواوشا څلور کاله وړاندې دلته وسلوالو ډلو د باډې زیاتره برخې تر خپل واک لاندې کړې وې او دلته یې د باډې افریدي قومونو سره تعلق لرونکو خاصدارو لا دړکې ورکړې وې چې خپلې نوکرۍ دې پرېږدي او ځینې خاصدار بیا پکې د خپلو ډیوټۍ غیر حاضر شوی وو. نو ځکه حکومت د نوکریو نه لرې کړل. د باډې سیمې د خاصدارو د بیا بحالۍ د غوښتنې په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ د دفتر سره رابطه وشوه نو هلته یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال مو ځینې خاصدار پکې بحال کړي دي او د باقی پاتې خاصدارو د بحالۍ او په باډه کې په مستقله توګه د امنیت د ساتلو په لړ کې مو د ټولو افریدي قومونو سره جرګې روانې دي. خو د حکومت وړومبۍ ترجیح دا ده چې بې کوره شوي خلک ورته ستانه کړي. د یادونې وړ ده چې په باډه کې په کال 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي دي. خو اوس په دې وروستو کې دلته د خیبرمن پوځي عملیاتو په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او د بې کوره شوو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماښام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
په کورم ایجنسی کې امنیتي سرتیرو دوه ځانمرګي برید کوونکي وژلي دي. د کورمی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فضل قادر تیر ماښام مشال ریډیو ټول سیده پیشه په الیزو سیمو کې هغه وخت رامنځته شو کله چې په های سکول کې د فوټبال لوبه روانه وه. د خیبر پښتونخوا د کوزدیر په حلقه 95 باندې د زمینی انتخاباتو په لړ کې د ووټونو چولو لړۍ روانه چې تر 5 بجو پورې به دوام لري. په نننۍ ټاکنو کې د جمهوریت اسلامي د اعزاز الملک او د عوامي نېشنل ګوند بهادر خان ترمنځ سخت مقابله ده. د پاکستان پوخانی ولسمشر او د پاکستان په پزګون شریک چیرمن آصف علي زرداری سره لملګرو د افغان ولسمشر په بلنه په دوه ورځني سفر کابل ته تللی دي. د پزګون دیو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو تنن ویل چې آصف علي زرداری سره به په دې سفر کې پوخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او په امریکا کې د پاکستان پوخانی سفیر شیری رحمان هم ملګری وي. هند او ایران د چابهار د بندر په جوړېدو موافقه وکړه. تیر ورځ په تهران کې د هند د ترانسپورت وزیر د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوند سره دغه تړون لاسلیک کړ. د افغانستان په خوست ښار کې به می چاودنی او کسان ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چاودنه نن سهار 9 بجې د خوست ښار جرګو تالار ته نږدې غازی ببر خان زدران پارک کې وسوه. د ایران دولتي خبري ایجنس وایي تهران هغه بار وړونکو کښتۍ چې د مارشال جزیرې بیرغ پر لګیدلې او ایراني سمندري ځواکونه نیولې و خوشې کړې ده. د ایران خارجه وزارت نن د دې تصدیق وکړ. د یمن حکومت د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا شخ کړي چې د دې هیواد د ژغورلو لپاره د مځکنیو ځواکونو مداخله ته اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یمن استازي په خپل لیک کې ویلي دا سازمان باید د یمن د عدن او تیز ښارونو د ژغورلو لپاره جدي اقدام وکړي. او د برتانیې خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. ویل کېږي چې انتخابات به شایي په اروپای ټولنه کې د لندن د غړیتوب په اړه پوښتنې راپورته کړي او له برتانیې څخه سکاټلند د جلا کېدو امکان هم زیات کړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼې خپل ادارې په ملک کې د ترهګرو په ضد د عملیاتو د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د راولپنډۍ جی ایچ کیو کې د کور کمانډرانو د ایوی مهمې غونډې په مهال د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو کې د ترهګرو نښه کولو لړۍ به هم روانه وي او ټولو اړوند چارواکو ته یې امر کړی دی چې د مجرمانو، ترهګرو او د هغوی د مرسته کوونکو په ضد د هیواد په ښاریو سیمو کې د استخباراتي معلوماتو په اساس کاروایۍ نورې هم توندې کړي. ورځپاڼه لیکي چې د هیواد په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو په نتیجه کې په ملک کې امنیتي وضع تر ډېره حده ښه شوې ده او د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه د خاتمې لپاره فوج، حکومت او سیاسي او مذهبي مشرانو ته خپل میاس کې د لاسونو یو کولو ضرورت دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د فوجي عملیاتو له وجې چې کومې سیمې د ترهګرو د ولقې څخه خلاصې کړي دي نو هغې کې د پرمختیایي پروژې پیل کړي او دغه سیمو ته یو ځل بیا د ترهګرو او ورانکارو د ورستنېدو د امکان ختمولو لپاره لکه د تیر پشان قبایلي سیمې او قبایل له پامه ونه غورځوي. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د کور کمانډرانو په اجلاس کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند د استخباراتي ادارې را په ککړ کېدو د سخت تشویش څرګندونه وکړې شوه او په اجلاس کې وویل شول چې دا قسمه کاروایانې به نورې برداشت نه کړو. ورځپاڼه لیکي چې نوي ډیلي له پوهېدل پکار دي چې د هند سلامتي د پاکستان سلامتۍ سره تړلې شوې ده. نو ښه به دا وي چې ترهګرۍ ته وده ورکولو په ځای د امن په کوششونو کې پاکستان سره مرستې وکړي او دا به د هند په ګټه هم وي. آج ورځپاڼې خپل اداریه په ملک کې د غیر سرکاري ادارو یا این جی اوز د هلو ځلو په جایزې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وفاقي حکومت په ملک کې کار کوونکي این جی اوز د هلو ځلو بیا د سره جایزه اخستو فیصله کړې ده او دا فیصله د قومي اکشن پلان تر لاندې کیدونکو کاروایانو برخه ده. ورځپاڼه لیکي چې په یو داسې وخت کې چې ملک د مختلف قسمه چیلنجونو سره مخ دی، د قومي سلامتۍ او د فنډ د خورد برد لړۍ ودرولو لپاره د این جی اوز د هلو ځلو جایزه اخیستل یوه ښه فیصله ده. خو ضرورت د دې خبرې هم دی چې کومې غیر سرکاري ادارې پاکې وګرځولې شي نو تفصیلات دې د ولس مخې ته راوړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د پوځ اعلی چارواکو په غونډه کې په هند تور پورې کړی چې په دې هیواد کې په ترهګري خورولو کې لاس لري، خو هند دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې چې پکې د امریکایي ځواکونو موجودیت او له دغه هیواده د هغوی د وتلو په پلان خبرې شوې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان پوځ په ملک کې دننه د ترهګري خورولو لپاره د هند استخباراتي اداره تورنه کړې ده چې ورسره کې دي شي د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې زیاتې شي. دغه تورونه د نهې په ورځ د پنډي ښار په پوځي مرکز کې د پوځ د لوړپوړو چارواکو د غونډې پر وخت مخې ته راغلي چې پکې د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد په پوځي کاروایو او نورو امنیتي مسلو خبرې وشوې. ایجنس د پوځ د بیان په حواله وایي چې په یاده غونډه کې په پاکستان کې په ترهګري خورولو کې د هند استخباراتي ادارې چې را نومیږي پلاس لرلو خبرې وشوې. ایجنسی کې که څه هم د پاکستان پوځي چارواکي اکثره په شخصي توګه هند د مداخلې لپاره تورنوي، خو دا ډېر کم تر سترګو کېږي چې پوځ د هند پر استخباراتي ادارې د تورونو په اړه رسمي بیانونه ورکوي. ایجنسی کې پاکستان په دې باور دی چې هند په بلوچستان صوبه کې د بیلتون پالو په ګډون د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د ریاست خلاف جنګیږي. هند په پاکستان کې د مداخلې تورونه ردوي، خو بیا پر پاکستان تورونه پوره کوي چې په هند کې په حملو کې د لاس لرونکو او په کشمیر کې د جنګیدونکو وسلوالو ملاتړ کوي. هند په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ لپاره هم پاکستان ذمهوار ګرځوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د راتلونکي ګډو ځواکونو مشر په توګه د جوزف ډنفرډ نومول په افغانستان کې د یاد پوځي جنرل د تجربې یادونه کوي. ورځپاڼه د دې خبر تصدیق کوي چې نوموړی به له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د تګ په حق له انتظامیې ته مشوره ورکوي. په کال 2019 کې د اوباما د واک موده ختمېدلو سره به امریکایي پوځ په افغانستان کې خپل پوځي مشن سرته ورسوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم سپینې ماڼۍ وار له مخې په راتلونکي یو نیم کال کې د ځواکونو د کمولو په پلان کې بدلونونه راوستي دي، خو بیا هم د اوباما نږدې او سلاحکارانو داسې څه نښې نه دي ورکړې چې ګواکې دوی په کال 2019 کې د هیواد پوځي مشن ختمېدلو پلان ته د بیا کتنې لپاره رضا دي. ورځپاڼه لیکي د اوباما د واک موده له رانږدې کېدلو سره سم په افغانستان کې د هغه د جګړې د ختمولو پلان باندې بحث تود شوی دی چې وروسته به یوازې زر سرتېري په کابل کې له امریکایي سفارتخانې سره تړلې وي. ورځپاڼه لیکي کېدای شي سپینه ماڼۍ ته په دې حق له فیصلې ته ضرورت پېښ نه شي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر د یو بل کال لپاره زرو ته راټیټ کړي، خو له اول نه په انتظامیه کې دننه د ځواکونو شمېر کمولو په اړه درزونه موجود دي. د ورځپاڼې په خبره ځینې چارواکي خبرداری ورکوي چې په کابل کې یوازې زر امریکایي سرتېري ساتل خطرناک دي. د هغوی په خبره د هغو سره به د مهمو استخباراتي معلوماتو کمی وي او یا به یې د مرګ ژوبله په حالت کې له سرخاره بهر د وتلو صلاحیت هم ډېر نه وي. د انتظامیې یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دوی ته به سم د ټکه د خبرداری معلومات نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویل له سعودي چارواکو سره به په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې په نتیجه کې د یو ځن د راتللو پر مسلې خبرې وکړي او دا راز دغه هیواد کې هغو ولسي خلکو ته د انساني مرستو د رسېدو لاره هواره شي چې په جګړې کې ښکېل دي. ویل کېږي په یمن کې عام خلک د خوراک او داروګانو د کمی له وجې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه د ایسوسییټډ پریس خبري ایجنس رپورټ جزئیات له اجمل آن نورو.
په افریقایي هیواد جیبوتي کې د خبري کانفرنس پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې په یمن کې د بشري وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري او زیاته یې کړه چې دغلته وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابېږي. د جان کیری په وینا دا ډېره مهمه ده چې په جګړه کې د اوربند او ځنډ شرایط په سمه توګه عملي شي، څو هیڅ لوری د اوربند له مودې څخه د سیمو د لاندې کولو لپاره کار وانخلي که نه وضعیت به نور هم کړکېچن شي. جیبوتي هغه هیواد دی چې د یمن د جګړې له کبله څو زره کډوال وراوختي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسي اقیان په روان تاوتریخوالي ملامت وبلل، خو ویل باور لري چې په راتلونکو ورځو کې به په جګړه کې یو موقت اوربند رامنځته شي. جان کیری د چهارشنبې پورې سعودي عربستان وستایي چې هڅې یې کړې څو مرستندویه ادارې په یمن کې ملکي خلکو ته ورسیږي. نوموړي وویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره به د یو موقت اوربند لارې چارې هم له سعودي چارواکو سره وڅېړي. نوموړي همدارنګه په یمن کې د خوړو اوبو او سرپنا د زیاتېدونکې اړتیا په پوره کولو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د 8.5 میلیونو ډالرو مرستې اعلان هم وکړ. نوموړي وویل چې امریکا به جیبوتي ته هم 2 میلیونه ډالر مرسته ورکړي څو د یمني کډوالو ستونزې کمې شي. په داسې حال کې چې د کورنۍ جګړې له کبله له یمن څخه امریکایي مځکني ځواکونه وتلي، جیبوتي په سیمه کې د القاعده شبکې د فعالانو او نورو سختریزو پر ضد د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د کارولو مهمه سیمه ده. یمن د اوږدې مودې راهیسې بې وسلۍ، سیاسي شخړو او د القاعده شبکې فعالیتونو ځپلی. په دې وروستیو کې په دې هیواد کې حوثي اخیانو ډېره سیمه ونیوله او د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي یې له هیواده تېښتې ته اړ کړ. په مقابل کې د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو یو ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالو پر اهدافو هوایي بمباری پیل کړي. تر اوسه د یمن په جګړه کې د کمیدو نښې نه لیدل کېږي. حوثي اخیانو د سې شنبې په ورځ پر سعودي عربستان هوانونه او توغندي توغولي چې د رپورټونو له مخې دوه ملکیان وشلي. همدارنګه ویل کېږي چې 15 سرتیري هم نیولي. په عین حال کې په سلګونو یمنۍ کورنۍ د عدن ښار ته تښتېدلې چې جیبوتي ته نږدې پروت دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. د کبالي سیمو لپاره د حکومت انتظامیه دفتر فاټه سیکرټری د دې سیمو د ځوانانو د اعلی تعلیم لپاره د ملک دننه او بهر یو شمیر منصوبې اعلان کړې دي. په دې هفته هم په دې خبرونه کې روښانه مستقبل کې د موضوع ته کتنه شوې ده. د خبرونه کوربه منور شاه د پروګرام مخکې هم نشر شوې ده. راځي چې واری بیا ورو
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. که څه هم د تیرو لسو کلونو راهیسې قبایلي سیمې ترهګرۍ ډېرې وځپلې، خو هم په دې موده کې د هیواد او د ټولې نړۍ پام دې خبرې ته راوګرځېده چې دلته کې خلک د څو لسیزو راهیسې د بنیادي سهولتونو لکه صحت او تعلیم نه محرومه دي. دغه وجه ده چې د پاکستان مرکزی حکومت او نړیوالو هیوادونو او مرستندویه ادارو په قبایلي سیمه کې یو شمېر پرمختیایي منصوبې شروع کړې دي. په دې لړ کې د حکومت زیاته پاملرنه د تعلیم څانګې ته ده، ځکه چې سره به شعور او پوهاوی زیاتیږي او سیمه به د پرمختګ په لاره روانیږي. په دې ورستیو کې د قبایلي سیمو لپاره حکومتي دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ د پیښور د انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز یعنی IMS سره یوه لوزنامه لاسلیک کړې چې له مخه به یې هر کال د قبایلي سیمو 25 مستحق او ذهین طالب علمانو ته مفت تعلیم او خرڅ خوراک ورکول کېږي. ایم ساینسز چیرته چې به اوس هر کال 25 قبایلي زده کوونکو ته د مفت تعلیم موقع ورکول کیږي. د دې ادارې د وظیفو د سانګې مشر شهریار خان د دې تړون په اړه وایي:
موږ د ایم ساینسز او د فاټا سیکرټریټ مینس کې یو معاهده وشو چې د هغې رو سره به 90 ملیون روپیز زموږ انفراستراکچر ډیولپمنټ ته ملاویږي انسټیټیوټ ته، او 128 ملیون روپیز به ملاویږي د شلو کالو پروجیکټ لپاره چې هر کال به پکې 25 دفاټا قابل او انټیلیجنټ هغه سټوډنټان چې د هغې وس نه وي د هایر ایجوکیشن ته تلو طرف لا، هغه به مونږ فاینانس کوو او ایم ساینسز نه به هغې ته څلور کاله ډیګري پروګرامز کې چې مینجمنټ ساینسز کې دي، په سوشل ساینسز کې دي، کمپیوټر ساینس کې او اپلایډ اکنامکس کې، او بیا دغه شانې دوه کاله ډیګري کورسز نو هغه کې به بلکې سلور ور سره ایم ایس لیول باندې هم دی 18 ایئرز ایجوکیشن باندې.
شهریار خان زیاتوی چې نه یوازې لویو کمپنیو او ادارو بلکې د هیواد شتمنو خلکو ته هم پکار دی چې د غریب او قابل طالب علمانو لپاره د خپل وس مطابق دغه ډول پروګرامونه شروع کړي. لږ تر لږه چې د یو زده کوونکي فیس جمع کړي دا هم لویه خبره ده. نوموړی د فاټا سیکرټریټ د دې وظیفې د طریقه کار په حق لوای:
تا سر ددی طریقہ دا وا چی دا ایڈمیشن پروسپیکٹس سرا بدی تمون فائنینشل ایڈ اپلیکیشن فارم ہوم ورکڑل چی ہر یو سٹوڈنٹ دا فارم اویلیبل ہو بلکہ زمون نور ہوم سے 45 اسکالرشپ پروگرامز دی مختلف قسمہ دا مختلف ذریعوں نہ دی اغا سد حکومتی طرف نہ دی سد انٹرنیشنل آرگنائزیشن طرف نہ دی نو دا فاٹا اسکالرشپ پروگرام یو جدا اپلیکیشن فارم ہوا ٹول اپلیکینٹ ڈکڑو او هغه مونږ ته راکړو هغه کې د هغه 65 انډیکیټرز مو ایدنټیفای کړو چې د هغه نه پته لګي چې د زماشي حیثیت څه ده د کم زینه د پلارې څه کار کوي څومره قرضې په هغه وخت دي څومره کسان د ده فیملی کې ګټي څومره خوړلو والا دي څومره سبق والا دي د کمې علاقې نه د سبق ویلې ده دا ټولې مجبورې بے وسې هغه کې منشن شوي
شهریار خان وای دوی په دغه طریقه مستحق او ذهین طالب علمان معلوم کړي او بیا د هغوی نه انټرویو واخلي
زمونږ دوه درې قسمه کمیټه دي چې دا سکالرشپ مینج کوي یو په نېشنل لیول باندې ده او یو چې کوم د انسټیټیوشن لیول باندې ده هغه کې د ملک نوموړي خلک لکه رحیم الله یوسفزی صاحب شو وایس چانسلران شو د مختلفو یونیورسيټیانو هغه ټول د مختلف سټوډنټس انټرویوز کوي هغه ایویلویشن کوي ګوري چې کوم الک به د ملک او قوم فائدې د فارغ زموږ اسټ ثابتېږي
دا چې ایم ساينسز کې د داخلي لپاره بنیادی تعلیم اسومره پکار دی او بیا دغه اداره کې د سومره وخت کورسونه ویل کیږي په دې پښتنه شهریار خان ویل
د دولسم او د بیا د هغه سره سره د سوارلسم ملکان د ګریجویټ لیول د پاره او د فور ایئرز بی بی اے یا بی ایس سی سوشل ساينسز بی ایس سی اپلایډ اکنامکس او بی سی ایس بیچلر اف کمپیوټر ساينسز دا سلور سلور کال کورس ته زمو انسټیټیوټ کې دی د فارم اف اف سی والا لکان یا ایکویلنت چې کوم وی بی کام هم ورته ویل شي یا خپل چې کوم ریلیونټ شوبه ده نو دی کې د 12 ایئرز ایجوکیشن بیا په ګریجویټ لیول باندې 14 ایئرز ایجوکیشن دغه شانې ایم ایس لیول باندې 16 ایئرز ایجوکیشن زمو ریکوایرمنت ده
د آی ایم ساینسز او فاټا سیکرټریټ ترمنځ لوزنامه شوې چې هر کال به 25 ذهین او مستحق طالب علمانو ته د مفت تعلیم لپاره داخلي ورکول کیږي په دغه اداره کې کومې شوبې یا څانګې په دې حق له شهریار خان وای
زمونږ ټوټل اوورال 22 شوبې دي 22 مختلف لیول باندې 22 مختلف قسمه کورسونه مونږه آفر کوو هغه کې آی ټی دا کمپیوټر ساينس شوور کې سوشل ساينسز دي او اکنامکس دا او دین علاوه پبلک هیلت دا بی بی اے دا زمونږ سره بیچلر اف بزنس ایڈمنسٹریشن ایم بی اے دا او دغه شانې د دین علاوه اوس پی ایچ ڈی هم دغه دویم کال د چې شروع د ایم ساینسز نه نو زمو مختلف قسمه بیا په پبلک ایڈمنسٹریشن دا ور سره بیا په هر مینجمنت ساینسز کې مختلف اسپیشلایز شوبې دي هیومن ریسورس مینجمنت دا فائنانس دا ورکی او مارکیټینګ دا ورکی نو دا بیا هر یو ډیسپلین مین چې کوم ډیپارټمنټ یې هغه کې بیا مختلف سپیشلایزیشنز هم دي
شهریار خان وایي دا پروګرام د شلو کلونو لپاره دی نو موړي د راروانو داخلو په حق له ویل
جی زمونږ به ان شاء الله په اکتوبر نومبر کې باندر ګریجویټ لیول د پاره زمونږ اډورټیزمنت راځي او بیا به په دسمبر کې د ګریجویټ لیول د پاره راځي نو مطلب دا چې زمو ویب سایت او تاسو چې کوم خدمات دي د هغه په تر باندې زمو پروسپیکټس زمو په نیوز پیپرز کې پریس ریلیز زمو د هر چرته بلکې د هر پروسپیکټس سره فامونه دا ټول انفارمیشن زمو اویلیبل وي زمو ثقافتي او کلچرل یو سیټ اپ جوړ شوی دا چې زمو زنانا اکثر هایر ایجوکیشن طرف لنزي خو دا چې اپورچونټیز را روان دي نو ان شاء الله نیکست چونکی 19 سال دا پروجیکټ لا پاتې ده نو زه خپل خويندو ته چې کومه د فاټا ندی یاغی ته انویټیشن ورکوم چې د خپل ملک او قوم د پاره د پروګرام ته اپلای وکي او مخکې راشي او خپل خويندو خدمت وکي
شهریار خان آی ایم ساینسز یا انسټیټیوټ آف مینجمنت ساینسز کې د وظیفو د څانګې مشر دی وایي پښتنو ځوانانو لپاره او په خاص توګه د قبایلو د نوي کول لپاره د اداره کې د مفت تعلیم ترلاسه کولو نورې موقع هم شته په دې موضوع نور حال درکو خو دلته خلوی ولنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ د د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروگرام اوري. لکه څنګه چې مدرته په سر کې ویل د فاټا سیکریټریټ او آی ایم ساينسز ترمنځ لوزنامه شوي چې هر کال به 15 قابل او مستحق قبایل زده کوونکو ته د مفت تعلیم موقعه ورکول کیږي. دا پروگرام به تر 60 کلونو پورې جاری وي. سکال چې کوم 15 طالب علمان د وظیفه ترلاسه کولو کې بریالي شوي په هغوی کې مو د سوتنو سره خبرې کړې.
باجوڑی جنپے سے تعلق ساتم اور باجوڑی جنپے نہ پہلے دین ایس ایس سی گورنمنٹ پور کی ڈیویٹ کالج باجوڑی جنپے نے جو کو دین بی سن گورنمنٹ پور کی ڈیویٹ کالج نہ کری رہا اور اس کے آئن سائنس تراغلی دے ایم بی اے جنمنٹ میں پاس
په دې پوښتنه چې د دومره لری پرتی سیمینا دلته داخلی لپاره څنګه راغلی عثمان خان وویل
دا جی زمونږ په یو سیمینار دی په ایم بی اے جنرل کې هغه دلته راغلی او هغه مونږ ته د دې آین ساینس کیندر په حواله سره خبرې وکړې کوم سکالرشپ دي هغه باره کې راته خبرې وکړې مونږ دې په اخبار کې مونږ ته چې راغلی مونږ کوم راپېښه کارته دي مونږ ما حول ولیدو نو مونږ ته ډېر وخت راغلی هغه ته چې سکالرشپ اپرکینټ دې مونږ ته خبرې وکړې مونږ ته څه پته چې خبرې دې جنسې سره تعلق ساتلو او چې مونږ د مادي د غم دې کمزورې د بلنه د تعلیم د خراب حالت کې
نوموړی وای باجوړ کې په خپل کور کلی کې د داخلو لپاره تیاری کړې و
ځکه چې اصل کې کرنٹ افیر د لومړي نیشل ټیسټ په اړه کرنٹ افیر دی ویلي خبر روزانه حالات څنګه نالج ته دی ویلي او بس دا کوم کرنٹ افیر اسلامي ته په کې دی راځي انګلیش په کې راځي میتھمټکس په کې راځي دا وته نو دا پر هو هو وته د بوکو کته جن نالج مو کته اخبارم روزانه لږه معلومات
عثمان خان وای پلار یې زمیداره کوي او مالی حالات یې هم کمزوري دي خو د داخلي سره یې د مستقبل لپاره اندېښنې کمې شوې دي. هلته د مومند جنسې یو بل ځوان چې د فاټا په وظیفه یې په آیم ساینسز کې داخله ترلاسه کړې ده مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل
زمانون بلال احمد دې زه د مومند جنسې غلنې سره مې تخصصي ما ابتدایي تعلیم جی د مومند جنسې ګورنمنت پرایمری سکول کچاسارو نه کړې چې پنځم جمعات مې دا غینه پاس کوم دا غینه بعد به زه ګورنمنت هایر سیکنډري سکول غلنې مومند جنسې نه مې لسم پاس کوم خو زالم د فرست ایئر ایجوکیشن ته مې د ګورنمنت کامرس کالج اف مینجمنت ساينسز پېښور نه فرست ایئر سیکنډري مې هم د هغه نه وشو د هغه نه بعد ما هم د عمر کالج نه ګورنمنت کامرس کالج اف مینجمنت ساينسز نه بی کام ته اپلای وکړل بی کام هم وشو د هغه نه بعد بیا زرالم ما د انسټیټیوټ اف مینجمنت ساينسز نه پروسپکټس ورکړو هلته ما په فاټا سکالرشپ باندې اپلای وکړل
بلال احمد وای د اعلی تعلیم ترلاسه کولو خواهش ډیر لرلو خو د مالی حالات له وجې ورته دغه هر څه ناممکن ښکارېدل اوس چې د ارمان یې پوره شو نو په مستقبل کې څه کول غواړي نو موري په دې حق لویل
زما هم دغه اراده ده زه چې هم د آی ایم ایف نه ان شاء الله زه ډیګري وایم زما مستقبل کې دا اراده دي چې ان شاء الله زه به هر مل پلار شم هم په داسې زمون سکالرشپ کې چې تما ته ملاو شي الله زه به هر مل نه ایم ایس او کم پی ایچ ڈی او کم دا غینه بعد را شم زه خپل علاقه کې چرته داسې یو پروجیکټ کولاو کم چې په ایجوکیشن باندې کار کوي تاسو ته خپه ته دا چې زمون مومن چې ډیر به پر پاسمان د علاقه د هغه کې د تعلیم کمې ده ان شاء الله او مونږ هم داسې کسان به د فاټو سټوډنټان وي او وی برابرداري او ان شاء الله مونږ خپل علاقه کې په تعلیم باندې ورسره ورسره نور چې د امن څومره دغه دي هغه به مونږ ان شاء الله ډیر کوشش کوو چې مونږ خپل علاقه کې فاټا کې تعلیم هم کو ورسره ورسره امن راولو.
بلال احمد چې د مومند جنسې سره تعلق لري او د قبایلو لپاره په سرکاري وظیفه آی ایم ساینسز کې سبق وای د خپل ځان او قام د مستقبل نه ډیر ښه امیدونه لري. په دې موضوع نور حال درکو خو دلته خپل ولنډ دمه مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل ته غوږی چې پکې درته د هغه بریالي شوي ځوانانو حال درکو، څوک چې د فاټا سیکرټریټ لخوا د آی ایم ساینسز لپاره وظیفه ترلاسه کولو کې بریالي شوي دي. په دوی کې یو ځوان راته وویل،
زما نوم امجد علی دی او زه پرسنل پر میزین سره تعلق لرم. طبي تعلیم ما کور میزین کې ګونه من هاي سکول یارونه حاصل کړی دی او هغه دی چې ما تقریبا 935 مارکس راغلل او په ایون گریډ مو اوسو. نو دینه بعد بیا ما په مسلم کالج اف کامرس سره راغلم او دی جنا ما انډ دی وکړه او انډ دی کې ما 1113 مارکس راغلل او په کلیسا ته باندې سیکنډ پوزیشن او په
د امجد علی تعلیمی حلو ځلو ته په کتو سره دا څرګندېږي چې څوک مهنت کوي د هغوی د پرمختګ لارې هر وخت خلاصې وي. امجد علی د دې داخلو لپاره د تیاری په حق لوای
نو ځان ورته دا تیار دي چې هغه کوم د 16 یا 12 په کوم کورس هغه ویلې دی کوم سبجیکټس په اړه ان سی ټی بی او هغه د برا ریوایز کی ولې چې سبق وي دا نه دي چې صرف بس د 12 دی پاس کو یا 14 دی پاس نو بوکس بس یو فاکټ دا نو انسان ته پکارې چې زده کړي ویلو نه حسنه دي خو انسان څنګه موږ کې چې سبا او بل څه هم تاسو نه وتی یا بل څه هم هغه بل انفارمیشن یا تاسو نه وتی نو تاسو دی وګورئ.
امجد علی د کورمه ایجنسی سره تعلق لري او د خپل وطن او قام د خیګړې لپاره کار کول غواړي. په آی ایم ساینسز کې د محمد یاسر نومي طالب علم سره مو خبرې وکړې.
زه د خبرې ځای د نړۍ نه د ملګرو کوم سره تعلق لرم او د نړۍ نه باسنده يم. ما چې کوم خپل میټرک د خپل علاقې د ګورنمنت های سکول لور نه نه کړی دی او د دې نه بعد چې کوم د نوما د پېښور نه د آی ډی ایس کالج نه دکام وکړو دکام کې زما چې کوم د نړۍ نه نمبر ځار مې د خدای مهرباني او دا نه بعد چې کوم د نوما په پرایوټ کالج کې په دکام کې داخله واخیسته نو هغه چې زما پوزیشن درخواه او په پورتیو شوه چې یعنی په خبر پښتونخوا کې زما چې کوم د لسم پوزیشن راغلو د دې نه بعد چې کوم د زمونږ خپل تعلیم مخکې ساتلو لپاره چې خاص پوزیشن هم دی لپاره مونږ ایڈورٹائزمنٹ کے اخبار کی دار اگر یہ چرن تھا انسان سے جو کسی کا کل سے پور دی نکلا کہ نہیں بدن خبر سی جو کل سے پر رہا ہے او من سے کم دے اپلائی ہو گلا.
محمد یاسر وائی ڈیر پہ خواری او محنت یہ ازان تر دے زایا رسول دے
بڑے دخلے کو خوشی انعام ہے کہ چوں نہ کر دی جا خبر سی کہ جب فاٹ ہے تم قبائلی نے کی اور یہ سر سے تم نے نہیں دیکھ لیا یا کمپیئر کو چون کہ اگر تک تم نے دخوان دے شرم کما دا خوتون کہ من خپل همت نه غوړې درې امون چې کوم په خپل همت نه کار واخلو امون یو کیسه نه د مو مشکل سره مقابله کول لپاره دا کوشش وکړو نو چې کوم دی دا سکول حالات چې کوم دی جنسوالې دي اگر دا خو لکه دا فاټه حالات ده ټول دنیا په وړاندې دي چې فاټه کې کوم قسم حالات روان دي په دې طرف ته وګورو نو دا یو ور خیبر مومن او کوم دی چې څنګه خپل راغل چې کوم دی دا حالات صحیح نه دي خو ابدي به وجود هم په بازي زموږ کې چې کوم سکول نه کولی دي یا کولاو دي نو الحمدلله اوس دې څه ضرورت دي
نوموړی د سیمې نا ارامۍ ته په کتو سره قبایلي جنکو او هلکانو ته خپل پیغام کې وایي
تعلیم حاصل کی او دغه حالات کې کوم دي خپل باندې کوي چې کله موږ تعلیم حاصل نه کوو او موږ له تعلیم لري پاتې شو نو دا خو یا حالات نه سي دي چې هغه دې داسې کوي چې هغه تعلیم کې د دې ځای چې دغه فاټا او بل څه ته چې موږ ملک غارا چې کوم دې مدد وکړي شي او هغه کوم دې خپل کوم نمبر باندې کوي.
محمد یاسر وای ځوان کول د خپل قام مستقبل وي او چې دوی کامیاب شي نو د خپل قام مستقبل روښانه کړي. نوموړی انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز کې په قبایلي وظیفه اعلی تعلیم ترلاسه کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
Thank you.